د سهار اته بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د مړیو انتقال دوام لري چې په ترکیه کې په یوه جهیل کې ډوب شوي او مړه شوي وو، او د هلمند چارواکي وایي بهرني جنګیالي له حمله طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرۍ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې، او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافعي ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. پښپر خبرونه. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوځ پر یو کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې پیښه کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې په دې حمله کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د اتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د زیاتېدو راپورونه هم ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاته بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدی شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله من و، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. تندر قلی اردو وایي چې په غزنی کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 203 تندر قلوردو د رسنیو مسؤل امل خان مومند شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې د غزنی د مرکز اړوند په عاشقوال، ارزوی خورد او ارزوی کلان سیمو کې شوي، او په نتیجه کې افغان ځواکونو د طالبانو حمله شنډې کړې دي.
تیره ورځ مازیګر مهال ترهګرو طالبانو د غزنی ولایت د مرکز اړوند د شقوال ارزوی خورد او ارزوی کلان په سیمه کې پر ملي امنیتي ځواکونو باندې برید پلان درلو، چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه پلان د عملي کولو مخنیوي لپاره پر وخت اقدام وکړ.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې جګړه کې د طالبانو د دوو قمندانانو ملا حضرت خالد او ملا طلحه څلور جنګیالي وژل شوي دي. نوموړی همدرز وایي چې افغان ځواکونو په دې جګړه کې د طالبانو وسلې او مهمات هم ولجه کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 16 ورکړ او وی ویل چې په دې برید کې اوه دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حمله اسرائیلو کړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیل هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي د دمشق په فضا کې چاودنې ښودل کېږي. متحده ایالاتو یو لس نوري چینایي کمپني په خپل تور لست کې ورزيات کړي. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ لدې کابل تر فشار او انتقاد لاندې دی چې ل 2019 کال راهیسې په شنجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبري او نور مسلمان اقلیتونه په ځنګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لست کې نوې شامل شوې کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېل و. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قومندان اولکسی نشپاپا پرون په یو ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر شپږویشتمې پورې به دوام وکړي. په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال ترسره کیږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو د لیږد بهیر دوام لري چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی و. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی آزادۍ راډیو ته ویل چې ډیری مړي به د چهارشنبه او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړي ویلي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28مه د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او په کې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلیول. په انقره کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6مه ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدي. شغل خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي. دی وایي اوس مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې په آریانا او کامیر الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبه او جمعې په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې وسوه. شاوخوا شپېته پناه غوښتونکي په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه را روان ول ډوب سوه. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر وایي دا پېښه احتمالا د کښتۍ په ماشین کې د تخنیکي ستونزې له کبله رامنځته شوې وي. ښاغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي 50 مړي موندل شوي دي چې له دې ډلې 28 پېژندل شوي. دا کسان هم د خپلوانو لخوا وپېژندل سول. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د 24 افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپېژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل سول. د دغه افغان ډیپلومات په خبره له دې پیښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 55 تر 60 کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخلیک مالک قاچاقکوونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته وړوي. جګړې، بیکاری او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
جوان
آزادی خزینا تر سری جازا نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ل آزادی رادیو یو ساعت ځانګړې خبرونه اوري چې د رادیوي مجلې له پروګرام لپاره ځانګړی دی. قدرمن اوریدونکو، د شپې خبري برخه روانه ده او تاسو را بولم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړې ده.
د ایشیا لایت انلاین رسپانې د بین الافغاني خبرو په فایل کې د ځان پاړې ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په زندبلو ملامت کړی. د قطر په پلاسمینه دوه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبي هوکړې لمخي د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ 18 په لسمه پایل شوي وي، خو دا سی ونه شول. او یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر اختلاف و. دا دوه په هوکړه کې ویل شوی چې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا زر حکومتي اسیران له خپل زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگتن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستون زیات شوی او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپل ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوی د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر ویلي چې بل چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیښې ثبت کړي او تر 1000 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خو سارون کې په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوی و دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوی وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 پورته شو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو حضور زیات شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش اتباع دي جنګیږي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واورئ.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نام نه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته ول د بهرنوي وسلوالو د غډلي دم غړی د نشیتو کوڅه خپل مالی برخه تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د وجدي مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړی.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو کابل چې ما ته رسیدلې دي هغه دا دي چې اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدي د حکومت دغه خبره یو به اساس ادعا بللې ده. هغه زده لري ټول دوی په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوارو د شتون مسله په کلک کړنه وي. د 215 میوان کول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې شي چې د دولت په سنگین نارسراج او شمیر نور ورسولوي کې لسکونه بهرني جنگیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې ول په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ ته دي د وغو اسناد او شواهد هم زموږ سره ستا په مجموع کې زنه غړم د بازي ملکونو نمونه واخم ولی هلمند یو دغه ولایتو څخه دي چې مواد مخدر کاچا کې تولید دا کوم دغه مملکو لاس دی او دغه په توسوت باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوی سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضی ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکت اجرا کوي ولی هغه داعش چې په نفع د نجدي مملکو وسی.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9/8 نیټه لاسلیک شو د جنو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې پاینده کې به د غډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو لدی جملې القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې پر راپور کې راغلی ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لای د هوغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعده غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای شي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده کوم چې تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنگیږي دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانشتل کیږي وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مسایديږي.
طالبان په مراتب په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیک کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون د په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېری زیاتې سوي او رنج دې ښکاری. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام شی بورسته پیلېږي خو له هغه مخکې ستاسو څو اس ام اسونه. خان محمد اسلامیار ته هلمند له نادلی ولسوالۍ نلیکي ک افغان حکومت په حقیقت کې د سولې نیت لري نو د طالبانو پاتې بندیان د خوشی کړی چې د سولې د خبرو پیل ته زمينه برابر شي. ګل زمان کمال زای د کونړ له مرکز نلیکي ک افغان حکومت د سولې واک په خپل لاس کې ونخلي نو نور هیوادونه به د خپل ګټو لپاره کار ترې واخلي. عبدالمنان ساحل د هلمند له نادلینه د لوی باغ څخه لیکي د پاته بندیان هم باید افغان حکومت آزاد کړي چې بین الافغاني خبرې ژر شروع شي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي آیا داسې وخت به راشي چې له سولې برخمن شو د سولې خبرې چې اورم نو لکه خوب چې وینم. دا اوس تاسو څو اس ام اسونه چې د افغان بي سي ام په 1313 شمیره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو او موږ له اوریدونکو سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځخ پلم ډېر مخالې پیا رخ شیر خان کی خشیر خان قصد د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چې علاج خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
15 دیش کال شو زو موسیقي دا راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هون.
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغ وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرزما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زو وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو بڅبد وړما یا بلک شک وکاوما.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدی څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپ پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزورې دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمن وای کچېر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راځي چې د کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور یې هم والد موږ سره غوړو آئنده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړي باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحي ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونه او مثبت کارونه ته وحاسول شي.
وړي کې نسل موږ تعلیم ته دعوت کو دول تک سره موږ ته سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرها او خلک وري زنانه اوس ټینګیرای مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیو کې بکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه غني.
لکه دا اکثرا د سواد دي د مونږ اکثرا د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همداشان دوی د سبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سوسار څوک راځي چې څه هنرمند یم هغوی دا څه وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د سب دپاره بشر چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو تاسو مشکل هم حل.
یاد دی وی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دود وو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکو وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بایستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکونکی لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دلیل لیکونو یا د دلیل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولت پټولنه کې ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کومار خو کومار نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پله نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینه موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې ورسره پرې اخلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنی په غاړه واخلي کنه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې
کید ادبی خګنو پاړه خبر کېدای ممکن لجنو ننګونو مشکلات سره یو څوک مخ کېدای زکه چې لغه ورسته خو بیا مبارزه سو پسی کې صدا سوچې انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی چا ویلای نو بل په خامه خاوه په یو بل لوري بدل کېدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخي چازل نه دی کړی چې
تاسو د سیل چاسر مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر څنګه خبره دا زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سیب تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکسته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له وروسته هم لیک کړي
ښه د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي سړی دا سیاسي لیک یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پری دی د پور کړی د بل اخره د دل لپاره جوړی چې یو وخت په استلا راکاراسیو لکه یو څه چې په انسان کې د نن یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه غصب بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی او چراویس پړی یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خوسل کاله مخ کی وو خو لغنم سل کاله مخ کی فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نو چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترکی سرځینه ټکولې اوس مثلا سنگسار ناول یې مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي اینیک څه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا صدر ته معلومی چې شهیدی فرخوندی کې څه وایي چې شهیدی فرخوندی کې سلولې بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شي کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوبه د ترکیه خو ولې ده چې خراب جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوت ورولې چې د هغه خلکو ته یو ورزښت ته غشن ته د ګوت ورولې جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په خبره نه سې کول مګر ته کوي
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پختنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولند کې سیمو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې عالم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی لیدي هماغه بې عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به هم هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړي استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په आवाज او انداز کې سور له هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار دا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي، څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانی موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې، نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی، تلویزیون یا پراډو کې به ول دکدا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد اول میډ ویل لري او سپوري چلیږي خلک خو خو دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد چوک بیا ورینه. زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډیره ښه موسیقي ده او ډیر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس
ګډا نو ګډا چا موسیقي کرا وسره دا خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستا تاسو سوګ
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر سره مغرب زراويسته ما استاد جګر پاران مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کې خوصله نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندر بشیر ننګراره زو مطلب شاولی پور چې دین یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کې خوصله بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
بل شاګردان لري سو ته نو ته به زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یادا چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد دې ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زو لرمه
دا شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی باز شیر و شعری باز ترجمه ورته خیمه زما خپل شکر مونږ ده ارمونی ورته زکه
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودل شي
bale bale هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي دا او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه مونږ زده کول شو
استاد ک د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن تراشا سهارې خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهارې جانا نمړې کجوندې سهارې میرا سوار مې دې کوڅو کې غلوینا سهارې وا وړلې نو سهارې شمع لګي ګونه
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبرخیل له اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي.
زرپانا ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لتیش سره څوک ولګید. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی حلک مې لڅنګ منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده. لکیلو ډکه کڅوړه مې را واخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې وو. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سرول. هلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې؟ ومې خندل نه. بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا براته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله. هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم. 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود. خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو.
کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي. خدا درې ورځې می کار نه دی کړی. و می ویل بلې ستونه می خوګیږي ناسته په زوره چغې نشم وهلی. همدا اوس می چغه کړه خو د موټروان خوخه نشوه. په بیا کې می هم کمواله راوست درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې می ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله بله یې تیب نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې رابیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي. نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم. پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی؟ پوهیږم خدا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري. نارې یې ما اورې. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله. ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده خو په لیکلي ادب کې ډېری بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینه وو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ د میندو سندرې د واده سندرې ساندې نیمکۍ کاکړۍ ببولالې فالونه چغان د اتړ ناری او د سینور تر ډیره حدا د میرمنو د فکر درد سوز انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ رسیدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل اثر مروج علوم زده کړل. د فصاحت احکام ولستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن درلودل. دې میرمنې د خپل اثر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به لستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خط خط خاونده وه او د خط ډیر اقسام لیکلی شول. دا سی خوش خط و چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله او لکه د پټي خزانی مؤلف چې لیکلی دی دی په خپل خط خپل پښتو کړه بوستان لیکلی وو چې ملغلرو یې خط ته عجزی کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و. خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شې سادی د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لوینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوخې داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټ دی نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندې پاتې ده، او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي، او د خوشي داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو وس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شری بس پرمختګ کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وای جاپانی شو شری بهخه ډیر جاپانی شری یو بس وطنی شی دی، دا په خاصه دا جاپانی دا غری دا وس نه دی، بس وس تر ځای خلک شو کاندي دا شری بس په درو ورځ کې یو دانه ز جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی پونم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي، په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خبر شوي دي، او دغه څنګه مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسری سوي، بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرای او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، دیر رحم د دے خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کے په مندر کے په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. رازی رازی چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، رازی چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، رازی رازی چې رازی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیر کړي نړې دروخه، وبا دا ګیر کړي نړې سړی نړۍ در بخښي
تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلمو